درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان سیکرټر جنرال حسین ابراهیم طه وایي چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغنده ډیالوګ او د بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. د دا خبره پرون شنبه د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکارۍ سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل اکسپانه کې لیکلي چې د اسلامي همکارۍ سازمان په غونډه کې د دغه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د افغانستان په استازي توپ ګډون کړی و. د اسلامي همکارۍ سازمان له خبر پانی سره سم ابراهیم طه لغړیو هیوادونو و غوښتل چې د اسلامي همکارۍ سازمان له بشري چارو په تیر بیا په افغانستان کې دغه هیواد لپاره د بس پنې د صندوق لاري په سخاوت مرسته وکړي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون شنبه له پاکستانه نږدې 900 نور کډوال د سپین بولدک او تورخم له لارو هیواد ته راستانه شول. دغه وزارت نن یک شنبه پر خپل اکسپانه لیکلي چې ټول ټال 802 تنه کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي، چې د هغو په منځ کې 612 تنه د سپین بولدک له لارې او 255 نور د تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. پاکستان د تیر اپریل په نیمایي کې خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړ. د شدید ورښت او د سیل د بهیدو له کبله د بدخشان تخار لارې بند شوې ده. باختر خبري اژان چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، په بدخشان کې د ټولګټو رئیس په قول نن وویل چې د سختو ورښتونو له کبله په ځینو سیمو کې سیلونه راغلي دي. د ویلي چې د طالقان فیض آباد د لوی لارې د پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد د واشنگتن مجلې د 1500 اغیزمنو کسانو په لیست کې شامل دی. واشنگتن مجلې خلیلزاد د هغو 1500 اغیزمنو کسانو په کتار کې راوستي چې د امریکا په پالیسوي کې مهم رول لوبولی دی. د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ څلورمه دوستانه مسابقه روانه ده. د دې سالې پچه افغانستان وګټل او غره وبلل چې لومړی بیټنګ سریلانکا وکړي. د سریلانکا لوبډلې په 500 اوورونو کې ول د وولو غړو له بایللو وروسته 255 منډې وکړي. د افغانستان لپاره بلال سمی درې، قیس احمد درې او ننګیالي خروټي هم یو لوبغاړی وسوځول. دا شیبه د افغانستان لوبغاړي بیټنګ کوي او تر دې دمه په 8 اوورونو او 2 توپونو و 50 منډې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په دوام کې نن هم دوی مسابقې وشي. د عدالت او د ساحل سپې لوبډلې او همدارس د ابو مسلم او میوند ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون سرخ پوشان استقلال ته ماته ورکړه او سرسبز لوبډلې بیا له خدیم اف سی څخه 2-1 وګټله. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې تیر شپه په یو وسلواله نشته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا وایي چې له نشته وروسته رضاکار یا بسیجی ځواکونه د پیښې سیمې ته واستول شول. له بل خوا د ایران سپایي پاسداران ته نږدې خبري اژانس فارس ویلي چې څلور تنو ته مرجوب لا وشته ده. دغه اژانس نشته د څو تنو ترمنځ د شخصي اختلاف له کبله بلل ده. زرګونو اسرائیلي مظاهره چانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له حکومت څخه وغوښتل چې په غزه کې له حماس سره اوربند وکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې پرون شنبه په تل ابیب کې په داسې حال کې زرګونو خلکو لاریون وکړ چې د حماس د سختریزې ډلې مشران په قاهره کې له مصري او قطري منځګړو سره په خبرو بوخت دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي له ریاض سره د واشنگتن نوي امنیتي موافقه یوازې هغه وخت ممکن ده چې د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي شي. سلیوان پرون شنبه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو له عادي کېدو سره تړلی دی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د می دریمه د مطبوعاتو د آزادۍ ورسوه په دې مناسبت د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو په اعلامیو کې اندیښنه ښکاره شوې وه چې په افغانستان کې کال په کال د رسنیو آزادي محدوده شوې او خبریالان تر فشار لاندې دي. ګڼ شمېر رسنیو فعالیت درولی او سلګونه خبریالان له هېواده وتلي دي، خو اوس د انټرنیټ اثر دی. دولتونه رسنۍ په خپل انحصار کې نشي ساتلی. د خبر سرچینې او د رسنیو بڼه بدله شوې او لا هم بدلی شي. انټرنیټ دومره ستر بدلون راوستی چې خلک له ډیرو پیښو په څو دقیقو کې خبري شي. په دې منځ کې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو ژورنالیزم ته ولسي رنګ ورکړی. اوس ډیر خلک د ژورنالیستانو رول لوبوي او د کار د زورواکو حکومتونو د سانسور هڅې تر ډیره ناکامه کړي دي. ټولنیزو رسنیو نه یوازې د خلکو په ژر خبرولو کې رول لوبولی، بلکې د هغوی د معلوماتو او حتی سواد د کچې په لوړولو کې رول لوبولی دی. خو ډیرو نورو پدیدو په شان ټولنیزې شبکې له عیبونو خالی هم نه دي. ځینې کسان له دغو شبکو د تهمت او بهتان لپاره کار اخلي، ځینې د شکنځلو او سپکو سپورو ویلو لپاره. په روانه خپرونه کې د ټولنیزو شبکو په دواړو اړخونو خبرې کوو. په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ارزوو او په دې هم شکیږو چې څنګه له خواله رسنیو کار واخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ژورنالیست محترمه مریم بارکزی، د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مشر ښاغلی حجت الله مجددی، او همدارس په جرمنی کې مشت خبریال او ژورنالیست ښاغلی خوشحال آصفی. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی هم ورزو محترمه بارکزی ته، ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو په ژورنالیزم کې یا د معلوماتو پر رسولو کې څومره تغییر راوستی دی؟
سلامونه تاسو ستاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ستاسو د سوال په ځواب کې وځو وایم چې خولۍ یا ټولنیزو رسنۍ د ژورنالیزم په برخه کې خورا ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې دي، او څنګه چې پوهیږو کله چې یو نوی شی په ټولنه کې منځته راځي، سره له دې چې مثبت تاثیرات لري، منفي اغیزې هم کولی شي ولري. او اوسمهال که وګورو، هر هغه انسان چې هر هغه شخص چې یو سمارټ فون یا هوښیار تلیفون لري، هغه یو ژورنالیست ځان بولی، او هر هغه خبر چې غواړي هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې سره خبر کړي او له نورو خلکو سره هغه شریک کړي. خو همغه رنګ چې ما ویل د په ژورنالیزم کې اسانتیاوې رامنځته کړي، او په اسانۍ سره خلک کولای شي چې د نړۍ خلک، د یو هیواد خلک له بل هیواد خلک سره وصل کړي، او یا هم کله چې یو پیښه پیښیږي هغه د نړیوالې ټولو هیوادونو ته یا خلکو ته خبرتیا یا ورکړی او ورسوي، هغه سم منفي اغیزې هم لري. ځکه چې موږ نشو کولای دا ومنو چې هر هغه شخص چې ټولنیزې رسنۍ استفاده کوي او یو خبر خپروي هغه کرا او یا هم دقیق دی. زیاتره فیک اکاونټونه شتون لري په ټولنیزې رسنیو کې، او دقیق معلومات نه نشري چې دا خپل په ټولنه کې ځینې منفي اغیزې
ډېر مننه. سلامت اوسې محترم بارکزی. ښاغلی مجددی، ستاسو نظر څه دی چې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
مننه. لومړی د تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، اغلی مریم او ګران اورور آصفی صاحب ته، او د آزادۍ رادیو د شنه اسمان لاندې اوریدونکو ته. هغه څه چې غلی مریم د خبر خته اشاره وکړ، د کې شک نشته چې خواله رسنۍ لکه نور رسنۍ نړۍ سره نږدې کړي دي، او هغه چې وایو یو بهګری ته یو کلی ته سره ورته کړي دي، او د هر رسنیو نه هر رسنۍ زر د زن موضوعات ټول سره شریکوي، او بیا زن خو د نور رسنۍ خو دا ځنګړتیا ولري چې دا صفاتونه لري چې هغه په یو د خاص وخت باندې خبرونه لري. خو دا د هر چا پلاس کې دی، او هر وخت چوغواړی او شای کولای شي چې ټول سره شریک کی. خو په ورته وخت کې استونزې هم لري، اما غزه چې اکثرا په همدغه نظر.
بله ستونزو ته به ورسره راسو مجددي صاحب، ډېره مننه لطفا موکو ستونزو باندې به هم خبري وکړه چې وای اولې صفاتونه وشي هغه شاړ خونه بیان شي، بیا به ورسته په نیمګړتیا او منفي اړخونه باندې هم خبري وکړه. اسيفي صاحب تاسو ته مرکلای وایم، ستاسو په نظر خواله رسنیو د بیان په ازادي کې څومره رول لوبولای دی، د څومره کومک ورسره کړی دی؟
ډیره زیاته مننه څاروان صاحب، زما سلامونه او نیکی هیله هم مننه یا درنو میلمنو ته، جناب مجددی صاحب او غلی بارکزی ته هم خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زبا په نظر جناب څاروان صاحب، کله چې مونږ د ټولنیزو رسنیو څخه خبرې کوو، دا د ملا د تیر په هیڅ په مطبوعاتو پر رسنیو کې خپل رغند رول لوبولای دی، او دا د ورځ په تیرې دو سره دغه رول ډیر پر رنگ کیږي او دغه رول ډیر پر اهمیت او اړین کیږي. د معلوماتو پر اسولو کې، د یو بل په نږدې کولو کې، د ټولنیزو اړیکو په تامینولو او ټینګولو کې، د خلکو د پوهاوی په لوړولو کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو رول لکه فیسبوک، انستګرام، ټویټر، یوټیوب او داسې نور ټولنیزې رسنۍ د ورځې په تیرېدو سره خپل ارزښت او خپل هغه ټولنیز ځای پیدا کوي. نن د هر چا په جوب کې په ټوله نړۍ کې یو رسنۍ شتون لري چې هغه موبایل او انټرنیټ دی. او که چېرې تاسو موبایل ولرئ او انټرنیټ ولرئ، تابان یا فیسبوک لرئ یا انستګرام لرئ یا ټویټر لرئ او یا یوټیوب لرئ. نن زما په هند زیاتره کسان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستان څخه بهر ټلویزیون او رادیو نه اوري، ټلویزیون نه ګوري، بلکې فیسبوک ګوري، ټویټر تعقیبوي، انستګرام ګوري، یوټیوب ګوري، د خپلو معلوماتو د لوړولو په خاطر، د خبرولو په خاطر، دا چې څه پیښیږي په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې په ټوله نړۍ کې. او دغه رول د ورځې په تیرېدو سره کله چې موږ د ډیجیټالیزم یا ډیجیټلایزیشن څخه خبرې کوو، نو دغه رول لا پرمختګ کوي او لا اهمیت زیاتیږي او انسانان سره نږدې کوي.
بله ډیره مننه کور ودان آصفی صاحب. محترمې بارکزی، ستاسو په نظر وروسته مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې ټولنیزو شبکو څومره د معلوماتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې د حکومتونو انحصار کم کړی دی، د غټو رسنیو انحصار هم کم کړی دی، څه فکر کوي چې څومره دې غټو رسنیو انحصار کم کړی دی؟ مخکې آصفی صاحب اشاره وکړه چې وای په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې خلک تلویزیون نه ګوري د خبر لپاره، بلکې ټولنیزو شبکو ته مراجعه کوي.
دا ښکاره خبر ده چې ورځ تر بلې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي، هغه پخوانی کم وسیله چې د خبر د خپرولو لپاره موږ استفاده کوو هغه خپل مخاطبان له لاسه ورکوي. څنګه چې پوهیږي اول کله رادیو چاپي رسنۍ وي، رادیو منځته راغله، تلویزیون، او کله چې ټولنیزې رسنۍ منځته راغله، د تلویزیون ارزښت لږ څه ښکته راغی او خلک له ټولنیزو رسنیو څخه زیاتره استفاده کوي. خو دا هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې همغه ډول چې کازمنګا ډېر هغه مشهور یا نامتو رسنۍ کا په تلویزیون کې شتون لري، هغه اوس په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري او خپل مخاطبان د ټولنیزو رسنیو لاره، خپل د ټولنیزو رسنیو لاره ورسره په ارتباط کړي او خپل د ټولنیزو شبکو لاره کولای شي هغه خبر او کوم پروګرامونه چې په تلویزیون کې لري په ټولنیزو رسنیو کې سره خبر کړي، چې مثلا بي بي سي د ازادي راډیو هم داس موږ د ټولنیزو رسنیو لاره د خبرونه خبرو، ځکه دا ولې ځکه چې اوس امغه د مخاطبین یا علاقمندان په ټولنیزو رسنیو کې ډیر دي، په تلویزیون کې یا امکانات کم دي او یا هم کومه وګوري یو چینل چې په کله په یو هیواد کې فعالیت لري، شاید صرف په امغه هیواد کې اوسي، مګم د ټولنیزو رسنیو لاره کولای شي چې موږ په ټوله نړۍ کې خپل مخاطبانو لرو، لبیلا بیل هیوادونو څخه موږ لیدونکو ولرو، چې هغه هم وشي کولای زموږ خبرونه څخه ګټه پورته کړي او کوم معلومات چې د خپل خبرونې لاره موږ غواړو خلکو ته ورسو، د دنیا په هر نقطه کې چې یو شي کولای شو هغه ته هغه معلومات ورسو په ډیر اسانتیا سره. او ورځ تر بلې ټکنالوژي مخ پر مختګ کوي او د رسنیو بڼه تغییر کوي، او هغه څه چې تغییر کوي دا په دې معنا نه ده چې کوم رسنۍ چې په لپخوانی او ټکنالوژي څخه استفاده کوله هغه تبسوک مراجعه نه کوي، هغه هم ځان اپډیټ یا هغه هم له تازه ټکنالوژي څخه د خپل رسنۍ لپاره کار اخلي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. شغله مجددی په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډیر شوې دي، البته دا ټول دنیا وای خلق هم وای ترڅو دا پوری خلق انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د ټولنیز شبکې څومره کتلې شي په افغانستان کې خو څناڅه بندیزونه هم دي په ځینو سایټونو باندې.
ساروان صاحب دا لکه یو احتیاط غونډه ده، موږ تاسو یو څه معلومات پیلرو که څومره اقتصادي وضعیت هم خنوي او مګر یو څه اوس یو څه انټرنیټ هم ارزانه شوی دی په خوانه او یو څه پراخه شوی هم دی، نو تر هغه عمره چې موږ معلومات لرو نو د هر چا مغز چې نور ملمانه په دغه باندې بحث وکړ د هر چا په جیب باندې یو تلیفون دی او د سوشل میډیا ته زیات ارزښت ورکوي او زیات ورته لیوالتیا هم لري. نو د سې کوم کوایو کچا دومره سوق دومره مالی امکانات هم نه لري مګر بیا هم د یو سه ام بی و خپل انټرنیټ اچوي او هغه استفاده کوي او سوشل میډیا ته زیات لاسرسي لري. د محدودیتونو په اړه خو اوس خو هغه څه چې موږ تاسو په پویګو او د باندې ډیر باسم شوې دي هغه کومره چې یو محدودیتونه باندې کار کوي د هغه پر خلاف یو څومره ټکنالوژي چې پرمختګ کوي د محدودیتونه رامنځته کوي د هغه حل لپاره هم ځینې سافټویرونه رامنځته کوي چې اغه نه استفاده کیږي او دغه محدودیت هم هیڅ ځای کې د سې تاثیر نه کړي او منل شویم نه دي او کولای شي زنه چې د امغه هغه زنه دغه نه استفاده وکړي ټکنالوژي نه چې دغه محدودیت با وجود وکولای شي چې خپل ځان نړی سره وصل کی او هر څه چې وګوري هر څه چې دغه سوشل میډیا کې راځي او دغه خواله رسنې کې راځي هغه ته لاسرسي ولري او هغه نه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان آصفی صاحب، ستاسو په نظر د ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې خصوصا څومره خلک باور لري؟ یو اصطلاح د ځینو خلکو په منځ کې ده وای دا خبر حقیقي ده او کاسي فیسبوکي خبر دی، دا اصطلاح یا دا عبارت اسی پاسی شاید نه رواج شوی، څومره اعتماد بیا هم شته په ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې؟
څاروان صاحب زه دا په دریو برخو باندې ویشم. لومړی برخه هغه رسنۍ چې په تیرو شلو کلونو کې هم ملی او هم نړیوالې رسنۍ لکه بی بی سی، لکه رادیو ازادي، لکه دوچه ویلې، لکه سره امریکا او امریکا هغه او داسې نورې رسنۍ او همدارنګه داسې نورې ملی رسنۍ لکه تولو او آریانا او داسې نورې رسنۍ په افغانستان دننه دوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر انستګرام فعال دي د دوی خبرونو باندې اعتماد او باور تر اوسه پورې شتون لري ځکه دوی پایست یو اورګان، دوی پایست یو لوی ملي او نړیوال معتبر رسنۍ مخکې هم خبرونه خپاره کړي دي او پاغي باندې یو لوی فیصدي باندې ځکه چې باید او کم چې اعتماد او باور شتون لري. دویمه کټګوري او دویمه برخه هغه مشهوره او نامتو خبريالان دي چې مخکې پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې کار کړی او نن په فیسبوکونو او ټویټر او مثلا په انستګرام باندې فعال دي او معلومات او خبرونه خبروي. د دوی هم تر یو بریده پورې هغه څه چې خبروي خلک په باور لري ځکه دوی هغه اعتماد او باور چې مخکې په غرسنې کې چې کار کړی دي ترلاسه کړی دي تر اوسه پورې پیسې او امانت ساتلای دي او یو لوی فیصدي خلک په هغه باور کوي ځکه وی فلانی خان دغه خبر په فیسبوک کې خپور کړی دی یا احمد یا محمود. دریمه کټګوري خلک دریمه برخه هغه کسان دي چې هغه عام کسان دي لکه چې ما مخکې یادونه وکړه نن هر څوک خپل جو کې یو موبایل لري انټرنیټ لري فیسبوک کاروي انستګرام کاروي ټویټر کاروي یو څه چې ویني دغه څخه ویډیو اخلي هغه ثبتوي یا انزور اخلي بیا فیسبوک کې نشروي دغه دریمه برخه کې دغه دریمه کټګوري وګړي چې وته سټیزن شپ ژورنالیزم وایي دا د عام خلکو د زیاتو خلکو لپاره زیات باور وړ نه دي همدغه دریمه برخه خلکو کسان ته وایي چې دا خبر باندې باور مکه دا یو فیسبوکی خبر دی تاسو ورشي مثلا رادیو ازادي ته د فیسبوک پاڼه وګورئ تاسو ورشي مثلا د امریکا غک د فیسبوک پاڼه وګورئ یا الجزیره یا سی ان ان یا مثلا ټولو نیوز یا آریانا نیوز نو بیا دغه تا لکه ستوند شتون لري ځکه څو چې ته خپل اعتماد او باور د خلکو تر لاسه کوي دا وخت نیسی ته باید هڅه دا وکړي چې پایست یو سټیزن ژورنالیست چې کارم کوي او انزور اخلي او ویډیو خپروي او د سترګو لیدلې حال د بیانوي پاره کې باید قومي او مذهبي او سمتي او شخصي مسائل شتون ونه لري او به طرفي سرعت او دقت باید رعایت شي وي نو د وخت په تیریدو سره دغه اعتماد او باور هم کېدای شي تر لاسه شي
بله ډیر زیات مننه کوروادان محترم بارګزی لدی سره سره ځنی خلک شاید هم ډیر خلک ټولنیزو شبکو کې چې څخپریږي په یغه باور کوي کله نا کله داسې کسانو نه خبرې مو اوریدلې دي چې دی یو داسې چا په قول به درته وایي چې هغه اصلا دی باور وړ نه شي و یغه داسې لیکلې دي بنان دا خبره حقیقت لري خو څه فکر کوي چې همدغه ډول غلطو خبرونو څومره په رسنیو باندې منفی اثر کړی دی کله ناکله چې دی یو دا ډول رسنی یا یو داسې شخص خبر غلط ثابت شي فکر نه کوي چې په ټولو باندې د خلکو شک زیاتیږي
دا خو ښکاره خبره ده کله چې یو معتبر رسنی په ټولنیزو رسنیو کې کم خبر چې کړه او دقیق نو سی خبر کې هغه خپل اعتبار ته لاس ورکړي خو کله چې یو رسنی د اعتبار ور رسنی یو سی هغه هیڅ کله داس خبر نه خبروي چې هغه کړه یا دقیق نو سی مګر ځینی وخت کومګه وګورو مثلا د ازادي رادیو په باندې یا د بی بی سی په باندې زیاتره فیسبوک پیچونه جوړ شوی دي چې خلک نشي کولای توپیر کوي کوم یو اصلي دی او یا کم یو هم جعلی دی نو ځکه ځینی وخت دا مشکل منځ راځي چې هغه اکاونټ چې مثلا د ازادي رادیو اصلي پیج اونوسی او د هغه څخه ځینی غلط معلومات یا غلط خبر خپروي او هغه د دې سبب کېږي خبر د دې کله چې خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې کله چې یو نفر هغه خبر ولستر هغه خبر ډیر زر خپروي خبره د خلکو ترمنځ ډیر زر خبريږي خصوصا په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو رسنیو کې هغه متاسفانه زمونږ په ټولنه کې خلک ډیر زر باور کوي دا نو ګوري ته فکر نه کوي چې همدغه کومه فیسبوک پیج چې ماده د رسنیو لیدلې ده آیا اصلي ده یا هم جعلي ده زیاتره خلک شته دي چې په جعلي فیسبوک پیجونو باندې باور کوي او کوم نادرست او یا غلط معلومات چې هلته خپور شوی هغه باندې باور کوي چې دا د رسنۍ په برخه کې زیات منفي اغیزې کولای شي ولري دا جالي فیسبوک پیجونه او یا هم اکاونټونه او دا زیاتر منفي پایلې هم په ټولنه کې رامنځته کړي دي پرته له رسنۍ څخه کوم ګورو امدا جالي اکاونټونه د خلکو په ژوند باندې څومره منفي تاثیرونه درلودلي هرګه حتی خلک وژل شي دي په همدې باندې ځکه چې د جالي اکاونټونو څخه ډیر غلط معلومات دی او چا کورنۍ ته ورکول شوی یا په ټولنه کې نشر شوی یا قومي مذهبي او یا نورو مسایلو ته به احترامي شوی ده او یو نفاق په ټولنه کې منځ راوړی تبا نامغه چې ما ویل کله چې ټکنالوژي پیشرفت کوي سمره چې سهولتونه خلکو ته منځ راوړي سمره چې مثبت اغیز لري تر بل خو منفي اغیز هم لري خو تر ټولو ښه دا وی چې کله ټکنالوژي یا نوې شی په ټولنه کې منځ راځي باید هغه ټکنالوژي څخه د استفادې یا د ګټه اخیستلو فرهنګ هم باید خلکو ته وخودل شي
بله ډیر زیات مننه کور ودان شغلې مجددي وسخه ای آی یا مصنوعي ذهانت هم رامنځته شوی دی چې هم ژغ جوړوي هم چیرې بدلوي جوړوي جالیم جوړولی شي څه فکر کوي چې دا به د رسنیو اعتبار خراب نه کړي نور هم
اما قصه چې دغه مسائل او دغه اعتبار په برخه کې یو څه تبصره وشو نو هغه بیا اوس خلک دی باندې پویږي چې یو فیک خبر یا یو فیک.
بله اصلي سوال هم دا اوس ما تاسو ورته اشاره وکړه چې خلک څومره پویږي، فکر کوي چې ډیر خلک په دې پویږي او که ډیر کم خلک دي چې متوجه دي؟
هغه برخ خلک چې ضرورت په دې لري چې باید د مسایل ورته تړاو لري او هغوی باید اغیز لري هغوی باندې، نو هغوی دغه مسایل دا تفکیک کولی شي. همغسې چې اصفي صاحب ډېر په دغه باندې هغه درې کټګوریو باندې چې دغه خبرونه وویشل، یا اغلی بارکسای هغه معلومات چې ورکړ، نو اوس اول وختو کې خو ستونزه وه او داسې هم نه ده چې اوس هغه کلیو باندېو کې موږ د صدقه و کچه هغوی هم دغه مسایلو باندې پوهېږي، خو مګر ما لکه چې مخکې وویل هغه برخه کې چې تصمیم نیونکی دی، هغه برخه چې هغه خبر او هغه معلومات ورته ډېر اړین او ضرور دی او هغه ټولنه باندې تاثیر کوي، هغه خلکو هغه مؤثر خلکو چې دغه مسایل تعقیبوي هغوی بیا یو څه دغه معلومات او درک پیدا کړی دی چې څنګه هغه واقعي خبر یا غیر واقعي، باوجود دې چې داسې فیک اکاونټونه شته دی څنګه چې ویل شو، فیک معلومات او هر برخه کې غیر واقعي معلومات خپریږي، خو مګر دا د دې ورتیا یو څه پیدا شوی دی، حتی که زه وایم چې په کلیو بندو کې هم دغه درک او دغه په دغه سو کلن چې دا ټول رسنیو او سوشل میډیا کې لاسرسی لري او زموږ خلک هم ټول داسې یو سیاسي پوه هم پیدا کړی دی، نو دغه مسایلو باندې تر یو حده پورې دغه کې دې کې دی شک نشته چې اغیز لري، دا یو څه اغیز لري مګر تر یو حده پورې د کنټرول وړ هم دی او خلک توپیر هم کولی شي.
ډیره مننه. او که څوک لا پوم نه وینو ومېشته چې په تدریج پوه شي. اوس په واښو اوریدونکو ته ځان راو پیژنه. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او تاسو درو سروالو میلمنو ته نبی الله زابلی دا وخلې غزنی خبري کوم.
مهرباني کوئ زابلی صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړی دا چې خواله رسنیو سره همداشان فیسبوک ټویټر همداسې ټول رسنیو سره ځوانان واقعا دی وخت چې ډیر زیات مصرف دي، هغه هم ځینې به واقعا ډیرای به شو استفاده ورنکي. زه فکر کوم که موږ تاسو لږ څه غور وکړو، لږ څه توجه وکړو، لږ څه خپل وخت هم ارزښ ورکو، له خواله رسنیو سره موږ ډیر ښه ملګری پیدا کوو، ډیر ښه لوستونکي بیو او ډیر ښه لیدونکي بیو او ډیر ښه هر څه لاست دینه راوړو. خیر خو ځینې کسان داسې هم وایي چې خاله رسنۍ ځوانان بیکار کړی دي او ممکن چې لاست دینه راوړي. نو په ټول کې مې لمنمنو نه هم دوی پښتنې دي. اول مشر ملمن مجدد صاحب نه مې پښتنه هم ده، کله چې مثلا کته درته وښیم که هر څوک په ټول کې که یو مثلا هر څوک د ټولنیز رسنۍ کاروي، په هغه ټولنیز رسنۍ کې ډیر ملګری پیدا کوي، آیا دغه ملګری څومره رښتینی سي مرته ځان مری پکې وی هغه مری رښتینی دي کنه؟ او دوه مې پښتنه مې یل خورنه یل اسپی صاحب نه ده، هغه دا چې خواله رسنیو آیا کومه یو داسې رسنی پاتې شوی ده مثلا دغه ټیک ټاک کې د نورو رسنیو تر یو حده رنگ نه دور تناڅه خراب کړی، په یعنی ټیک ټاک تناڅه منفي شان نه پکې پیدا کیږي، ټیک ټاک نور ته رسنوي ته پکې تو ټیک ټاک څومره منفي تبلیغات کوي. مننه.
صحیح مننه. کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو، تاسو هم ځان راو پیژنه. یا آزادی رادیو.
مننه ستړی مې چې سره غلاست او ټول مېلمنو ته مخکې.
سلام. مهرباني کوي.
زه افغانیارم د هلمند د چې شایسته موضوع متاکل ده، دغه ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا زموږ ځوانان تر مثبت استفادې منفي استفاده ډېره ځنې کوي، بالخصوص موږ د افغانستان ځوانان در شیم. که موږ وګورو دلته اوس بیخي زیات خلک کاروي لکه څنګه چې مخکنی اوریدونکي ویل چې یو څوک پر فیسبوک، ټویټر، واتساپ یا داسانی نورو کې ملګری لري، دغه ملګرتیا هم تر ډېره بریده لباسي وي، ځان هغه متقابل طرف ته یو دا شانی ښه او هغه ورشي، هغه د ځان رنګ ورته بل ډول ورشي، خو البته په عمل کې هغه څه نه وي. او بل زموږ ځوانان د دې پر ځای چې خپل مطالعه وکړي، کتاب ترلاسه کړي او خپل درسونه دې شان ته متوجه وشي، په ډېره زیاته پیمانه یې دغه شان ته اوس مخه کړې ده چې دغه ټولنیزې رسنۍ دي په هغه کې هم مثبت څه نه کاروي چې هغه څه دی په شکې ترلاسه کړي چې د ده د درسو مطابق وي، یا د ده په ژوند کې یو ښه مهم پرمختګ راوستلی شي. دغه څه پر ځای دوی عبس څه کاروي، هغه دغه شانې څه چې بې اودس څه وي ګټه نه لري، او نه هم د ولس نه هم د ټولنې لپاره کوم څه وي. نو دغه شانې منفي اړخ یې زه تر دغه اړخ ډېر بولم، خو البته مېلمنو دغه یوه پوښتنه چې دوی اورېدونکو ته یو وضاحت ورکړي، موږ اورېدونکو څنګه کولی شي په کومه برخه کې کولی شي چې دا مثبت وکاروي په دغه اړوند کې څه
ډېره مننه سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم منتظر دی، بیا به ورشو میلمنو ته.
ډېر زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب، محترمه تاسو او همدارنګه میلمنو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اختر محمد قادین د هلمند.
مهرباني کوئ خادم صاحب، یو څه ژر.
ډېر مننه. په لنډه ټکو کې به زه تاسو نو زړه سره شریک کړم، البته لنډې خبرې به وکړم. زموږ واکان چې دغه د اکثر اثر کې وسه ډېر خلک په ټولنیزو رسنیو باندې اخته دي، خو ځینې خلک د میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده، ځینې خلک د خدمت په توګه په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي، هم نشرات کوي، یا م خپل ځغ به خدمت په دور باندې وچتبه، او ځینې بیا دا شي چې د خپل شهرت په اړه باندې، نو په دې اړه باندې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې هغه کسان چې د شهرت په اړه باندې په رسنیو کې کار کوي، هلته خپل نظرونه څرګندوي، یوازې د خپل د نامه د په اړه باندې د خپل ځغ په دلو باندې دی ته څه پیغام لري؟
ډیر زیاته مننه کور دی ودان. وس په ورشو میلمنو ته، آصفی صاحب لمړی تاسو ډیرو شکایت درلو چې افغانان له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو شی استفاده نه کوي، منفی استفاده کوي، دا خبره تر څه حد پورې سمه ده؟
متاسفانه څاروان صاحب، دا خبره تر یو ډیره بریده پورې رښتیا ده او سمه ده. ستونزه په خپل د ټولنیزو رسنیو کې شتون لري، څنګه زمونږ ورور د غزنی څخه په ټیک ټاک باندې یو نظر درلود. ټیک ټاک داسې یو پلیټ فارم دی چې هغه ډیر یو ښه پلیټ فارم دی، اما تاسف په دې کې دی چې موږ دغه پلیټ فارم د قومي، مذهبي، سمتي او نژادي او نورو بدو او منفي برخو کې دا استعمالو. تاسو یو سر کې څاروان صاحب دغه ټیک ټاک ته ورته کې چې موږ افغانان د شپېتونه د اویا فیصد نه زیات په څه باندې بوختي او کوم کارونه کوي چې دا د تاسف ځای دی. همداسې فیسبوک تر واخلات، ټویټر کې خدا مسایل نشته، ټویټر داسې یو خبري، معلوماتي او سیاسي پلیټ فارم دی، انستګرام هم یو تفریحي او اجتماعي پلیټ فارم دی، فیسبوک هم همداسې، اما زیاتره منفی ګټه چې نن سبا پورته کیږي ترې هغه ټیک ټاک دی چې متاسفانه قومي، مذهبي او سمتي مسایلو ته لارا واره کیږي او دوه مسایل ته لمن وهل کیږي، او یو تر زیات کسان چې په ټیک ټاک کې نن مصروف دي، هغه مثلا د غوي لوړې زده کړې، د غوي پوهاوی، د غوي کاري تجربه او د غوي هغه د پوهې کچه ډیره ټیټه ده متاسفانه. اما چې تاسو وګورئ په ټویټر کې یو تر زیات کسان دي په هوی کچا ایل وړا ده، همداسې په فیسبوک کې عام کسان زیات تاسو وینئ چې ټول کسان په فیسبوک کې اخته دي. ټولنیزې رسنۍ یو لوی او مثبت پلیټ فارم دی چې موږ کولای شو ترې معلومات ترلاسه کړو، د خپل پوهاوي په کچه کې راغند رول لوبولای شي. حتی تاسو کولای شئ نن د فیسبوک څخه، د یوټیوب څخه، د انستګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ، که چېرې تاسو یو کیمرا، یو مایک او هغه عادي اسانتیاوې ولرئ په هر ځای کې چې اوسیږئ او خپل تولید وکړئ.
لیکن یو شمیر دا سه همشته چې وای دا تاسو د ټیک ټاک خبره وکړه چې قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهي، وای کله چې دا ډول خبرې کوي نو ډیر خلک یې ګوري، بنان پیسې ګټي، اما کدی علمی خبرې وکړي، د کار خبرې وکړي چې د خلکو په درد خوري، په هغه باندې بیا ډیر خلک نشي راټولولای، ډیر خلک لیدونکي نه وي، لیدون کې ومن هغه شان ګوري چې ډېر جنجال پکې مناقشه وي پکې هغه ډېر شی ګوري نو په یو شکل سره دغه خلک په خپل د دې بایس کیږي چې امدا ډول خلک تشویق کړي چې لا قومي او مذهبي او نور نور ناسمو مسایلو ته لمن ووهي.
متاسفانه زه کاملا موافق یم. زه شخصا سروان صاحب دا کار زه خپله کوم. زه خپله یوټیوب چینل لرم، فیسبوک کې فعال یم، 15 کاله کې انستګرام کې او همداسې ټویټر کې. هغه خبرونه چې زه جوړوم هغه معمولا علمي دي یا اقتصادي دي یا تولیدي دي یا د فکر او د یو مفکوري تولیدي اړخ لري یا پراونشناسي موضوعات باندې دي یا مثلا په بیلابیلو ټولنیزو موضوعات باندې دي چې څنګه کولای شو د خپل خلکو پوهاوی لوړ کړو. ولې متاسفانه هغه 200 یا 300 یا 500 کسان ګوري او کچې تاسو ټیک ټاک ته ورشي یا فیسبوک ته چې یو څوک په هیڅ هم نه پوهیږي او د خبرونې موضوع یې هیڅ هم نه ده، هیڅ ارزښت هم نه لري، بس دوه درې نفر ناست یو بل ته کنځلي کوي، دی یو بل قومونو ته، دی یو بل مذهب ته، دی یو بل دین ته. هغه ته 10,000 to 15,000 کسان لایف تناغه خبرونې ګوري او دا 10,000 to 15,000 کسان څوک دی؟ خدای اکثری افغانان دي. نو افغانان متاسفانه د زبې دوه او اعتراف کوم چې منفي شان زیات خوښوي ځکه زمونږ غلو یا فیصدی وګړي به سواد دي او یو څه منفی چی وی او یو څه چې مثلا د قانونا د اخلاقونه وتل مسایل وی هغه زیات خوښوي هغه هغه خبرونه ګوري. ګرام خلق دی ګنا په خپل خلکو کې ته چې سم شای علمی شای او ګټور شای دوی نه ګوري نه اوري او بیا ځي د سو شایونو ته چاغه یې ارزښت نه لري او متاسفانه څاروان سید د دې ورځ په تیرې دو سره دغه فرهنګ ترویجیږي دود کیږي په ټول افغانانو کې. اوس که هر څوک یو څوک هڅه وکړي چې وایي علمی خبرونه جوړه کی سلی دون کی یا 200 یا 300 نفر ګوري او یو څوک چې منفي خبرونه جوړه کی په یو عادي موضوع باندې چې هیڅ ارزښت هم نه لري خبري ارزښت هم نه لري ولې هغه لازر یا شل زره یا دیر زره کسان ګوري نو دا نورم چې بیا د فقر څخه یا د بد اقتصادي وضعیت څخه دوی مثلا لاسو ګریوان دي دوی دې هم داسې خبرونه جوړوي ځکه د بازار اړتیا تامداده چې د خلکو ګوري موږ چې څه جوړو څه تولیدو خو خلکو ته تولیدو نو ګرام خپل خلک دي چې خلکو کې باید بدلون راشي او مثبت او علمی خبرونه وکړي او وایي.
بله ډیر زیات مننه کور ودان مجددي صاحب. یو اوریدون کې موږ ول چې ټولنیزو شبکو خلک له مطالعې استلې دي په خو به کتاب لوس وس ټول ورس موبایل ته ګوري او کله دی یو پوسټ وګوره کله دی بل پوسټ وګوره څومره ور سره موافق یاست؟
دې کې شک نشته. یو ستونزه چې په دغه برخه کې رامنځته شوې ده زموږ به چاپی خبرونو هغه ارزښت لا سور کړی دی او مطالعه هم د کتاب مطالعه هم لا سور کړی دی که څه هم دلته یو څه معلومات څوک معلوماتو ته لاسرسی لري او مطالعه لري مګر هغه د دقیق او مطمئن نه وي لکه چې کتاب دی یا چاپی خبرونه ده. دا یو بد اغیز کړی دی او دا د خصوصا د نن افغانستان کې د اندېښنې وړ دی. هیڅوک زه چې ګورم حتی موږ په خپله دومره لیوالتیا نه لرو چې دغه چاپي رسنیو ته لاړ شو یا هم کتاب مطالعه کړو. که چیرې یو معلومات غواړو چې پیدا کړو د دې پر ځای چې کتاب پلورنځی ته لاړ شو او هغه ځای نه یو کتاب واخلو زو ګوګل کې سرچ کوو او دا به مهم دا دقیق نه ده چې دا آیا دا یو رښتینی معلومات دی که یو څه دغه د نو دا یو بد اغیزه کړی دی او د دې لپاره ضرور دی چې دغه برخه کې ځینې کمپاینونه په لاره واچول شي ځینې ګامونه اوچت شي چې موږ دا کې شک نشته چې موږ دا درول نه شو دا ټکنالوژي ورسته تر بوله پرمخ ځي همداسې چې فیسبوک او ټویټر او انستګرام او دا نور یوټیوب او ټیک ټاک ورستر بولا دغه سافټویرونه به زیاتېږي ټکنالوژي به پرمختګ کوي خو مګر موږ لازم دی چې موږ خپل اصلي موضوعات او ته چې د مطالعې فرهنګ دی د کتاب ویلو فرهنګ دی د چاپی هغه خبرونه فرهنګ دی هغه لپاره باید کار وکړو بعد ساتل.
بله ډیر زیات مننه مجددي صاحب. محترم بارګزی ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو د حکومتونو له انحصار د رسنوی په استلو کې څومره رول لوبولای دی. یو وخت داسې و چې هر څه چې به د حکومت په خوښه واغه بخپرېدل، څه چې به نو خوښه غبه نه خپرېدل، اوس هم دغه هڅه روانه ده په افغانستان کې چې هغه څه چې واکمنان غواړي هغه باید خپاره شي. لیکن ټولنیزو شبکو دغه مسله څومره تغییر کړې ده؟
دقیقا ده. خو مونږ ټول شاهد یو چې ټولنیز رسنۍ دا محدودیت کاملا له منځه وړی دی، او دا چې پخوا ځینې رسنۍ حق نه درلود چې د حکومت پر خلاف ځینې خبرونه یا پروګرامونه چمتو کړي او خپرې کړي، او پرته له هغې ځینې خبرونه به چې اجازه سانسورېدل او اجازه به یې د خپرېدو اجازه به یې نه درلودله. خو خواله رسنۍ به هغه خپره او خلکو به خپره، او کله چې خلک د یو موضوع څخه خبرېدل هغه په یوه خواله رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ کې خبرول. مګر تر ډیر هده پورې دا محدودیتونه زما له نظره بیا هم لمنځه نه دي تللي. زه به د شخصي تجربې نه وایم که د جمهوریت دورې کې مونږ وګورو، کله چې په افغانستان کې کله یو ځانمرګی بریډ کېده یا یو انفجار کېده، په سوشل میډیا کې که د بی بی سي وکه د آزادي یا نورو رسنیو پرته له بین المللي رسنیو څخه، که مونږ هماغه محلي رسنۍ تلو، نیوز او آریانا او بل چینلونو ټولنیز رسنۍ ته که مونږ سر وخت د هغه خبر په اړه به ټول جزئیات په ټولنیز رسنۍ کې خپرېده. مګر اوس زه متوجه شوم کله چې په افغانستان کې ځانمرګ برید کیږي، کله چې یو انفجار کیږي، زه نشم کولای چې هغه په د ټولو نیوز یا د آریانا یا د کمبل رسنۍ په فیسبوک پیج یا ټویټر یا چیرته پیدا کوم. صرف شاید که ډېر وویل شي، همدومره ویل کیږي چې نن په کابل کې په دغه سیمه کې برید وشي، دا چې څومره کسان ووژل شول، څوک ووژل شول، هغه معلومات مونږ نشو کولای ترلاسه کړو. او دا دا خبرونه زیاتر مونږ د هغه کسان نه اورو چې په رسنیو کې کار نه کوي، یو عادي شخص یې هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله، او د شاهدم یو چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د طالبانو کوم ناروا کار کړی یا په چای ظلم کړی، د هغه ویډیو یا هغه خبر په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخص خپروي. اوس هم ځینې زمونږ رسنۍ د دې محدودیتونو سره په مخ دي، سره له دې چې انټرنیټ او د ټولنیزو رسنۍ دا محدودیتونه تر ډیره د منځه وړي، خو بیا هم له بده مرغه کنټرولېږي او یا هم اجازه نه لري حتی چې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرونه خپور کړي. مګر اوس یو خوالی دا دی چې هر انسان یو کله چې یو سمارټ فون لري، هغه کولی شي چې همغه خبر په خپل فیسبوک پیج کې یا هم په انسټاګرام یا ټویټر کې خپور کړي. د هغه له طریقه کولی شي چې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه جریان لري. خو محدودیتونه بیا هم شتون لري، تا عام خلکو ته خطر وجود لري. شاید د هغې داره هم خلکو نشي کولای چې هغه کوم دقیق معلومات او کوم دقیق څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته. مهرباني کوئ آزادي راډیو دا لطفا لنډې خبرې وکړئ. سلامونه
سرهم ستاسو ته، آزادي راډیو ټول اوریدونکو
سلامونه. مننه.
افغانستان کې د ټولنیز رسنۍ د کارونې په تړاو باندې هم چې ټولنیز رسنۍ واقعیت انقلاب رامنځته کړی په ټوله نړۍ کې، بلې متاسفانه په افغانستان کې هېواد کې د خلکو فکري دره کم دی، رشد یې کم دی، نو د ټولنیز رسنۍ څخه زیات منفي ګټه اخیستل کېږي متاسفانه، یا سمتي یا زباني یا قومي تعصبونه پکې.
بل اوریدونکو کې شته، تاسې ځان راوپېژنه یا آزادي راډیو؟
نا سروان سرتا او پول اردوونکو ته او ملمنوت نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم رسنۍ یو مهم شی ده. موږ خو ته خبرې شي د ازادۍ رادیو سره د دې او کلو رئیس رابطه ده. موږ سپینځلې یو د پښتو انټرنیټ او انسټاګرام او د شان سره علاقه نه لرو، نو یوازې د ازادۍ رادیو او بي بي سي او اشنا رادیو تهران رادیو له دغه ځخه کار اخو. دغه مستوښته هم ډیره ګټه کړې ده. موږ له دې ځخه املاز د کړې ده، زبین د کړې ده، مطلب خبرونه دین لاس ته کوو. خاصتا د ازادۍ رادیو ډیره چټکه رادیو ده، ډیر زر موږ د پاره د ټولې نړۍ خاصتا د افغانستان خبرونه نشروي. خو سروان صاحب، کله کله ستاسو د سیملمانۍ څخه د امارت پر ضد ډیر ستوخي خبرې کوي، لکه په تیر خبرونه کې نجيب آزاد صاحب موضوع
سيد موسى آزاد صاحب نشته تاسیس په دې برخه کې خبري مکوي ټولنیزو رسنوي پاړه خبري وکي که آزاد صاحب وای نو هغه به جواب درکړي وست نشته نو
خیر یو پښتنه لرم هغه وغوته مشرکین موویل له مسترم مجدد صاحب د خمی د پښتنه ده سی آیا په افغانستان کې تر کومه حده پورې مطبوعاتو ته ازادي شته او یو چاپي خپرونې سي هغه په قلم یا په کمپیوټر باندې نشریږي دا څونه په کابل یا په نورو ولایاتو کې څونه وجود لري او یا نه لري مننه
سید ډیره زیاته مننه کورودن خیر اوس به ورشو میلمنو ته لومړی مجددي صاحب تاسو ځواب ورکړئ توخی ته بیا به نور ته ورشو نور پښتون ته به نور میلمنه ځواب وای دې ته په پام چې مجددي صاحب په افغانستان کې دی موږ چې کله ځینو اوریدونکو سره خبرې کوو غواړو یو موضوع په باره کې نظر وپوښتو کله وای چې خبرې کوم کله وای چې ولا ما ته خطر پیښ نشي نو لما زبنوم نه خیم یا به خبرې نه کوم یو بل چاته وایست نو دغه خبرې هم اوریدونکو دی په پام کې لري مجدد صاحب مهرباني
مننه د توخی صاحب په ځواب زه به هماغه د اغلی بارکزی پر خبره باندې زه غواړم چې تبصره کوم د دوی ځواب هم شي اما قصه چه دوی ویل چه پخوا یو تاودونه چه کهیدل طول رسانه ورطا خبریالان لگل و دیر ورطا پدقه بنده پدیر یو شوق بنده ورطا خبر جوراول خو اوز اغسی پدقه برخه که اغسی نشته او زما پا فکر اما قمره چه یو خبر خبریگی چه دلتا یو چاودونه شوه ده او فکر کوم همدوم را به کافی وی تر سوچ مکو وای چې دلته څومره جوبل شو څومره وجل شو دی او دا غوی اکسونه خبره کو ویدیوګان خبره کو د جوبل ویدیوګان خبره کو دا شایونه مک تقریبا سل وخت کال لیدل دی نور نو زه فکر کوم چې هغه چې به هر کې دی دغه شی دغه نه دی ډیر لوالتیا نلری او موږ درنه افغانستان کې هم دغه شی لیوالتیا نلرو چې لاسره دغه موضوع په اړه ډیر موږ ته معلومات ورکي او سوشل میډیا خو هغه څه چې بارځای خوري وایل چې ورته یو څه دغه کې په ټوله کې د بیان د ازادۍ او د خبرې رسنۍ او د ازادۍ په اړه که زه د صدقه وکم څه نه خو هغه څه چې ساروان صاحب وایل د څه فکر کوي چې څوک چې افغانستان کې دغه رښتینې خبرې کولی نشي خو موږ کله چې د ځینې اجتماعي موضوعاتو د سیاسي بحثونو او دا توده موضوع د خزینه د ښځو ستونزه ده چې د تحصیل موضوع موږ چې ګورو ټوله ورځ طلوع نیوز آریانا نیوز یک تلویزیون شمشاد ژوندون ما بیا هم ضرور نده چیز تکرار وکم خب په نورو مسائلو که موږ تاسو په دغه سوشل میډیا کې ګورو کچره دغه تلویزیون افغانستان تلویزیون که په کوم ځای کې لیدل کیږي نه خو ټول ځای کې لیدل کیږي خب په سوشل میډیا کې تاوده بحثونه موږ تاسو ګورو چې په هر موضوع باندې بحث کیږي یوازې ز بیا هم د اغل بارکزای په موضوع باندې زه باور لرم هغه څه چې هغه ویل ته ډیر ویډیوګان نه خبرېږي د چودرم فضل خدای زیات نه دی کیدای شي په میاشت کې یا دوه میاشتو کې یا وسه دغه وشي خو هغه زه په خپل کڅوکرا باندې هر تورم لګوي ک هر سوی دغه د لیدلو لیوالتیا نه لرم او بیخي دا ګیره مې په همدغه مسایلو باندې سپین شو نور د خپل د هیوادوال د وژلو که د هر ځای کې وي که د هر ژبې وي که د قوم وي که د هر ساحې وي د هغوی د وژلو ویدیو توان هم نور نه لرم او نه غواړم د هغوی د تاوتریخوالی دس نور دغه پاتې نه دی موږ باید ټول په دې برخه کې کار وکړو استونزه حل شي دغه سه اجتماعي استونزه ده که ده تحصیلی استونزه ده ده هیواد جور شي نور نو بس ده دغه
ډیره مننه مجددي صاحب. آصفی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څخه ګټه وټم کېدای شي. شاید یو شمېر اوریدونکي له دې موضوع خبر نه وي، ټیک ټاک کاروي خو هسې پاسې کاروي، وخت ضایع کوي او دا ډول ګټو ته پام نه دی او نور ته بلکې ګټه رسوي چې د نورو ویډیوګانې ګوري، د نور پروګرامونه ګوري. که په دې اړه مې یو څه معلومات ورکړي چې څنګه کولای شي چې دوی یو ښه ویډیو جوړ کړي، یو ښه پروګرام جوړ کړي او ډېر خلک یې وګوري او د ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه څاروان صاحب، څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او زه په دې باندې ډاډه هم یم چې شاید تر ډیره بریده پورې زمونږ یو تعداد هیوادوال په دې باندې خبر وي. مخکې فیسبوک مثلا، کله چې ما په 2008 میلادي کال کې فیسبوک جوړ کړ او تر ننه پورې زه کاروم، هغه وخت د پیسو مثلا مطرح نه و په فیسبوک کې. دا ورسته درې څلونو کلونو کې زه متوجه شوم چې فیسبوک په اکثرو هیوادونو کې چې خپل هغه کسان چې په فیسبوک کې اکاونټ لري، دوی کولای شي داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه لیدونکي ولري په بهرنۍ هیوادونو کې، د سیمې په هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې. مثلا زه یو بیلګه څاروان صاحب تاسو درکوم، که څوک چیرې په افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان په لري پرتو سیمو کې، په کلیو باندو کې اوسېږي، ځینې فرهنګونه، ځینې دودونه مونږ لرو، ځینې ښایسته ځایونه مونږ لرو، ځینې تاریخي ځایونه مونږ لرو چې هغه تر اوسه پورې هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي لیوالتیا د دې لري چې وی ګوري د افغانان څخه د دودونو پاکله، د رواجونو پاکله، د بیلابیلو فرهنګونو پاکله، په بیلابیلو سیمو کې واوري او ویډیوګانې پرې جوړې شي. لکه مثلا بامیان، قندهار، وردګ، پنجشیر، سمنګان، کندوز، بلخ او داسې نورو ځایونو کې ډېر ښکلي منظرې دي، ډېر ښکلي دودونه رسم رواجونه شتون لري او ډېرې لوی تاریخي سیمې شتون لري چې خلک غاړي هغې باندې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې مونږ په دغه برخو کې ویډیوګانې جوړې کړو، به په یوټیوب او فیسبوک کې واچوو، هر څومره چې دا څاروان څخه زیات ولیدل شي، په هر زرو لیدونکو باندې د درېو نه تر اوو ډالرو یا ایرو ورکول کېږي. همداسې که چیرې تاسو ویډیو لزره یا شل زره یا دېر زره ولیدل شي، بیا څو ځلې په سلهاو ځلې هغه شیر شي، نورو ته ورسول شي. او یو ستونزې څاروان صاحب شتون لري چې په پاکستان، په ایران او افغانستان کې یو دوه نور هیوادونه هم دي چې دلته یوټیوب، فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ مستقیم پیسې نشي ورکولای هغه کسانو ته. نو هغه کسان چې غاړي د فیسبوک لالارې، د یوټیوب لالارې، د انستګرام لالارې پیسې پیدا کړي، باید خپل ملګري، خپل خپلوان په بهر کې اکاونټ ولري، اول د پیسې د دوی اکاونټ راځي، به د دوی څخه مثلا کولای شي دوی افغانستان ته ودیږي. اما مستقیم دغه نن چې زیات شمیر افغانان یوټیوب کاروي او مثلا یوټیوبر دي، دوی مستقیم د بهر څخه پیسې نه ترلاسه کوي د فیسبوک او د یوټیوب نه. دا پیسې دویم لاس ته راځي چې هغه کسان په اروپا یا امریکا یا کاناډا یا استرالیا کې اوسېږي، دوی به دوی د افغانان ته لیږل کیږي. ځکه د بانکي مسائل دي دلته چې د نړۍ او هغه لوی معتبر بانکونه تر اوسه د افغانستان د بانکونو سره هغه رابطه او هغه اعتبار چې شتون ولري شتون نه لري، مستقیم رابطه شتون نه لري. نو د دوهم هیواد نه به کېدای شي دا پیسې ولیږل شي افغانستان ته. فیسبوک کې تاسو کولی شي ښې خپرونې جوړې کړئ، تاریخي، فرهنګي، کلتوري او د افغانستان تاریخي او ښایسته ځایونه انځور پرې جوړ کړئ، ویډیو پرې جوړ کړئ، په مهمو او اړینو علمي موضوعات باندې تاسو کولای شئ خبرونه جوړ کړئ. که څوک یو کیمرا ولري، یو کیمرا ولري، یو مایک ولري، لار شي سفرونه دی وکړي د افغانستان درې ډیرشو څلور دیشو ولایتو ته، د افغانستان ولسوالیو ته، د افغانستان کلیو ته. مثلا په وردګو کې اته ولسوالۍ دی، لاړ شي مثلا د اته ولسوالۍ نه دی ریپورت یا خبرونه جوړ کړي، د خلکو سره خبرې وکړي، په فرهنګونو باندې، پر رسم رواجونو باندې، په خوانیو کیسو باندې دوی کولای شي خبرونه جوړ کړي. دا ډیر جالب تمامېږي د هغه افغانان لپاره چې دلته ډیر شکاله څلوي کاله وسیږي او تر اوسه هغه سیمه نه دی لیدلې، تر اوسه هغه رسم رواجونه او د ځوان نسل چې دویم نسل یا دریم نسل دی معلومات پرې نه لري. نو همدغه خبرونې تاسو ورش یوټیوب او فیسبوک ته چې په زراو کسانې ګوري، دا چې خبرونې کې جوړ شي، ځکه دوی د امکانات لري د افغانستان دیننه او دوی کولای شي مثلا ښه کار، ښه عاید ولري، سربیره پر دې چې مستقیم د پیسې نه چې ترلاسه کولای، هغه دویم یا دریم لاسم چې د پیسې ترلاسه کوي، دوی کولای شي مثلا د میاشتې زر یا یو نیم زر یا دوه زره ډالر یا یورو جوړ کړي که زحمت
واسي وکول خبرونه جوړه. ډیره زیاته مننه کور ودان آصفی صاحب. محترم بارگزی، یو اوریدون کې مو ویل چې د افغانانو د اکثره خلکو وای فکری وده کم ده، نو دا ډول خبرونه خصوصا د فیسبوک یا له ټیک ټاک نور نخبري شي او کرک خبروي دا ګټ نه کوي، ورته مضر تمامي شي. او دوی دا نظرم درلود چې آیا ممکنه ده چې دا ډول رسنۍ بند شي. تاسو څنګه طرفدار یاست چې دا ډول رسنۍ بند شي بهتره ده، او که فکر کوئ چې بالاخره به په خلکو کې تغییر راشي؟
سروان صاحب، مخکې له دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکوم، فقط غواړم مجددي صاحب ته یو څه روښانه کړم چې زما هدف دا چې اوس کله کوم برید یا کوم څه شی په افغانستان کې واقع کیږي او د هغه په اړه باندې موږ ټول کامل معلومات لاسته راوړو. هدف مې دا دی چې اوس ناسه محدودیتونه په افغان رسنیو باندې، حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري چې هغه نشي کولای. موږ په ژورنالیزم کې اصول لرو، کله چې یو خبر خپرو باید شپږ پوښتنو ته ځواب ورکړي، چا چیرته څنګه او څه وخت وشو، مګر هم دا جواب نه ورکول کیږي. او په ژورنالیزم یو اصول دی چې باید بی طرفه واوسو. نو دا کله چې په افغانستان کې پیغیږي هغه نړۍ ته نه ویل کیږي، دا تر یو حده د طالبان حکومت څخه د طرفداري په حساب کیږي. ټول به فکر کوي چې طالبان راغلل افغانستان کې آرامي ده، سوله شته ده، انفجار نشته، انتحار نشته، هیڅ څه نشته. زما هدف د محدودیتونو څخه و، او دا چې د جمهوریت په وخت کې هر څوک کولای شو چې خبر خپور کی له ډیرو جزئیات څخه، څونه نفر مړ شول، د چا د خوا او چا مسؤلیت واخست. زما هدف د هغه جواب څخه سره و. او راوښوم ستاسو سوال ته دا چې په دار رسنۍ باندې شي، دا زما نظر دا به یو ښه پایله ونه لري چې ځکه دا رسنۍ بند شي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په یو ټولنه کې کله چې ټولنیزې رسنۍ څخه استفاده کیږي، د هغې د ګټه اخیستلو یا د استعمال فرهنګ باید خلکو ته وښودل شي. څنګه کولی شي په مثبته لاره او د هغې څخه د مثبتې ګټه اخیستلو په مخه کولی شي له دې ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده وکړي؟ په اوس زمانه کې کومګ وګورو، ټولنیز رسنۍ خورا ډیر مهم دی. حتی په ډیره هیوادونو کې د صرف شاید امدغه ټولنیز رسنۍ دي چې خلک کولای شي یو لبل څخه ارتباط ولري، کولای شي د دې لارې نه تحصیل وکړي، د دې لارې زده کړي، ډیر شیان زده کړي، زیاتره معلومات ترلاسه کړي. موږ شاید یو چې حتی زیاتره پوهنتونونه خپل درسونه اته آنلاین بڼه ورکړي، دا په آنلاین توګه خلک کولای شي چې خپل ډیپلوم ماستری کچاو یا هم د لسانس په کچ خپل ماستری تر لاسه کړی، خپل لسانس ډیپلوم لاسته راوړي. نو مهمه به دا وي چې خلکو ته باید د دې رسنیو د استعمال او د ګټه اخیستلو فرهنګ باید موږ خلکو ته وښیو. څنګه کولای شي چې په مثبته لار کې د دې رسنیو څخه کار واخلي؟ من هغه رنګ چې ما وویل چې هر څه له ځان څخه مثبت او منفي اغیز لري، نو کله چې موږ غواړو د ټولنیزو رسنیو څخه ګټه واخلو، باید د هغه
ډیره مننه. ډیره مننه محترم مریم بارغزی، افغان ژورنالیست و همدارس د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د مشر حجت الله مجددي، په جرمنی کې د میشت افغان ژورنالیست خوشحال آصفی، مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
above.